سره اغلی آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال میلمنی دي. اوریدونکو تر دې مخکې چې خپل لومړی میلمنی اغلی آریان یون ته ورسم، تاسو کولای سئ چې موږ ته د خپل میلمنو سره د پښتنو او نظرونو شریکولو په خاطر تلیفونونه وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00202211205001، او زموږ د واتس اپ شمیره هم دا ده 00202211206001. موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. اوس هم روشان صاحب ما ته وایي چې اغلی آریان یون له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده چې د دوی پر لور ورځو. یون صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه هم. سلامونه خپل اوریدونکو ته، ستاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته ټولو وړاندې کوم مننه.
له تاسو هم مننه کوو. که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوي یاست، د خلکو استازي واست هلته، اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، تاسو څه ډول د هغو خلکو چې د ولس استازي وو او د هغوی ژغ یې لوړاوه او چتاوای، د هغوی د ژوند ستونزې حل کولې، د هغوی راتلونکی څه ډول ویني تاسو؟
دا هغه ورځ نه چې من مبارزې ډګر ته راوتی یو، نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هرې غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پورې خپل ولس سره پاتې شوي یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې انشاءالله ولس زموږ پوه ولس دی او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لرې کولی نه شو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته، د همدا اوس او ځوانان زموږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته، د ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
بلې مننه. تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیستا او خلک باید مایوس نه سي، په داسې حال کې چې اوس خلک نسي کولای چې نور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي چې د دوی د پاره کار وکړي، او خلک به د داسې ژوند کوي چې هیڅ استازي به نور نه لري او پر دوی باندې به حکومت کیږي چې هغه به طالبان وي، دا د خلکو د پاره څنګه، یعنی څنګه دوی باید خپلې هیله منی د لاسه ورنکړي؟ په داسې حال کې څنګه مایوس نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نور نسته، جمهوریت نسته؟
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه، نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بالاخره حکومت راوپرځېده او ختم شو. نو کچیر دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، کچیر تیر تجربه دوی بیا تکراری په افغانستان کې او دغه سه موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نکي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونی سي دولس، زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو ځوان چې دوی باید په دې هم پوه شي چې کچیر دا ستونزو ته د پای ټکی کینی دي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونی سي، نو بیا به هم د تیر په سیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره، او بالاخره د سقوط حکومت دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدوار یم چې دوی باید د تیر تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک وي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د خېګنې لپاره دي، نو ان شاء الله د دې ترڅنګ به ولاړی او مبارزه به کوم څه هغه به ته لاس تر وړي او کچیر دا لاس تم را نه غنه زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او به ته بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو تاسو موږ ډیر خوشبینه تر ډیر هده پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستون ز سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کی. نو ځکه موږ امیدوار یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
بلې اغلی آریان یون تاسو لمر سره پر لیک اوسی زموږ د دې خبرونی دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی د موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیز فعال ده. اغلی موسکا دې خبرونی ته شرغ لست
سلامات سړي مننه.
اغلی موسکا که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایئ چې تاسو په افغانستان کې یو ډېر نامتو او تکړه خبریاله واست او په دې برخه کې مو ډېر لاسته راوړنې درلودلې دي، اوس چې تاسو خپلې دغه وظیفې ته دوام نسي ورکولای تاسو څه احساس لرئ؟
واقعاً چې ماته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زه لرم که نه. ما ډېر زحمت وکړ، 13 کاله مې درس ویلی، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کړ، کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې 8 کاله کار وکړ، 8 کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه دی راکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغسې یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ماته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغې مېرمنې لپاره ډېر سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت یې کښلی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دي، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغسې شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم.
بله موسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته یو څه خبرې وکړئ چې په نوره نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساینس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانخیستل سي، ستاسو په نظر دغه څومره لویه غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډېر لویه غمیزه ده. ګورې په نوې نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روند دی، یو روال دی چې دا کار ترسره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام له بېخ نه ړنګیږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر 10 کاله بعد، هر 15 کاله بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید له بېخه ونړیږي او له سره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساینس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولی شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده، اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګورې خان، دوی که غواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو، په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دغه حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوئ؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې درس ته پرېښودل شي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشته پاتې یو، زموږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زموږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما 13 کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په 2 ځایه کار کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لرله، خماش می لرب د خپل خپل ټول ضرورت می پوره کولای سو په باندې کورنۍ سره می مرسته کولای شو نو دا اوس ما سره نشته زه عاید نه لرم زه څه وکم زه څنګه خپل ځان تمیل کم څنګه خپل کورنۍ تمیل کم په کورنۍ کې مله زیاتره نارینه په هر کورنۍ کې د میرمنو ترڅنګ نارینه هم ک دفتر ته ځي ماش نشته ماش درک نه لري څنګه ماش ورکوي یا که ماش کوم اداره هم ورکوي ډېر کم ماش ورکوي چې هغه ماش د زمونږ د ضرورت نه سي پوره کولای نو په دغه شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو او څنګه موږ کولای شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو یا څنګه وویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکم دی دا باید په رسمیت وپېژندل شي او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی نه کله چې میرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه اتا فلج وي په کور ناسته وي هیڅ څه نشي کولی نو څه څنګه وایلی شي چې زما نظام مکمل دی پوره دی دا باید نړۍ په رسمیت وپېژني نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو
مننه مسکا جانې اغلی یون کبیر ته تاسو ته راسم یو پښتنه به تاسو څخه دا وکم در دې پښتنې وروسته به ځینې تلیفونونه هم واخلو او ریدونکو موږ ته زنګ وهي فکر کوم چې اوس یو کس پر لیکه دی ول به دوی را واخلو بیا بخپله پښتنه وکم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام د رادیو ژغ کښته کی او بیا خبري وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته خبر سلام کوم چې ته همکاران ته ما غوښتنه ده د ازمان نظر ده چې زه باید د خلک د شکر وکړم او د جنگ خلاص مفتی په افغانستان کې باید مفتی صبر وکړو دا غوښتنه ونه کو چې د رسمیت ودی نه پیژندل کیږي د یو افغانستان باندې د ګرانی د باید مفتی صبر وکړو پر دا کارو باندې دا څه پیښ شي کیږي هغه د الله تعالی عزوجل له خوا څخه کیږي
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې جګړه خلاص سو او خلک باید صبر وکړي جګړه خو نه د خلاص سوی اره ورځ حمله کیږي او د ډیری حملو مسؤلیت هم داعش د لیا خسته دي چې پکښ سلګونو یا لسګونو کسان وژل سوي دي او همدارز هر ورځ موږ شاهدان یو چې په ولایتونو کې په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنې دومره زیاتې سوي دي چې هر ورځ د خلکو مړې مندل کیږي اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
ملالې جان سلامونه تاسو ته استاد ملمنو ته ټول اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې باندې کومه مجګر نیکمر
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم اوایست او د رادیو ژغ کښته کی بیا خبرې وکړي مننه
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه لین کیم
اخلاقی صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي که تاسو کومه پښتنه لري یا تفسیره کوي مهرباني وکړي
په لومړی قدم کې خصوصا مست صبر ډیر پکار دی خو بیا دلته خبره ده چې خصوصا په هلمند ولایت کې یو خو د بیکاری نشتون دی د بلې خوا خدا دی چې دغه حکومت راغلی دی ګرانی تر ډېره حده پر ډېره سوی دی مخکې مو داسې وړونه درلودله چې 1500 کلدارې روزانه بیا کوله هغه بیا خپل د کورنۍ نفقه په برابروله اوس خو هغه هم پر ودرېدله نو بالاخره چې ګرانی هم تر ډېره حده پر جګه سوی ده بیکاری هم ځکه چې تر ډېره حده پر ډېره سوی ده حکومت هم دغه حکومت دا هیله او ارزو کوو چې باید تر ډېره حده پورې که دوی اوس مخکې وی سوي دي چې څوارلس کلمه شی ماپ دی یعنې مالیه نه ځینې اخیسته کېږي ایا دا شیانه ولې دونه پورته دي ولې دونه ګران دي او بل مست صبر هم ډېر پکار دی ځکه چې دا خوس خصوصا نوی دولت دی خصوصا که اوس یو څوک نوی کور ته راځي لا هم هغه کور په ډېر څه سره نه جوړېږي یعنې ډېر وخت به ونیسي نو مست هم حوصله پکار ده خصوصا خو زموږ د هلمند اوسېدونکو دپاره بیا د ډېره حده پورې که دغه اوس دغه مرستې راځي باید چې د دغو سره جلي مرستې وسي او د دغو لاسنیوی وسي ځکه چې هلته اوس بېرته ژمی په رارسېدو دی نو دوی خصوصا تر ډېره حده پورې اجري مرستو ته هم اړتیا لري او په دغه مرستو کې باید شفافیت یې مهم دی چې باید شفافیت وسي.
بله مننه ستاسو د تلیفون څخه چې زنګ مو وهلی و دغه اورېدونکي یادونه وکړه چې بیکاری ډیره سوې ده. د یادولو وړ دا مهمه خبره ده چې باید په یاد ولرو چې د ډیری کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستې ښځې وي او هغوی اوس بیکاره سوي پر کورو ناستې دي، نو د هغو په اړه باندې هم فکر کول اړین دی. او دوی وویل چې کور خو په یوه ورځ باندې نه جوړیږي. نو د اوسني افغانستان او د شل کاله مخکې افغانستان خو ډیر فرق دی. مخکې چې طالبان واک ته رسیدلي و، هغه وخت خو یو خراب افغانستان و، یو سیستم موجود نه و. په منځ کې افغانستان هیڅ ادارې نه درلودې، وزارتونه نه درلودل، یو پارلمان نه درلودې، سفیران یې نه درلودل، په نړۍ کې د نړۍ سره هیڅ تماس نه درلودی. اوس خو یو جوړ مملکت دی، اوس خو یو نظام موجود وی، اوس خو په ټوله دنیا کې افغانستان سفیران درلودل، استازی درلودل، پارلمان یې درلود، وزیران یې درلودل، ادارې یې درلودې. نو دا خو یو جوړ او سم مملکت بلل کېدای سي. هغه حقیقت ته په کتو چې 40 کاله پر دې هیواد باندې جګړه تېره سوې ده، نو دا خو یو جوړ کور دی چې باید خراب نه کړای سي. یون صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
او بخښه، زه فقط یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې دغه د خصوصي حقوقو په افغانستان کې ډېر مطرح دي او دنیا هم ډېر پې ټینګار کوي، خو زه زما نظر دا دی چې دغه د خصوصي حقوق په افغانستان کې همیشه طبي رشتې نه دی سره، کله د افراد پالت کې، کله د تفرید پالت کې. زما غوښتنه همیشه دا ده چې نه موږ هغه غربي ډیموکراسي افغانستان کې پلی کېدای شو چې په غرب کې دا، او نه هغه تنګ نظره سیاست چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور. نو افغانستان کې باید د ښځو دپاره طبي کارو شي. موږ خو نه شو ویلی چې هغه دوه درې کسه خویندې زما په شمول چې په پارلمان کې وم، هغه موږ ځان ته مخې ته ودرو ووایو چې د ښځو حقوق پوره تامین په افغانستان کې. یعنی موږ ډېرې لرې پرتې سیمو لرو، ولایتونه لرو، هلته زموږ ښځې حتی د دې نه خبرې نه وي چې د ښځو حقوق یعنی څه. هغې دپاره دا مهم و چې جګړه بس شي او د هغې اولاد ونه وژل شي، هغه کونډه نه شي، هغې مېړه ونه وژل شي. نو دا د هغې دپاره غټ زیری و. نو موږ سل په سلو کې دا نه شو ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق په دې شلو کلو کې تامین و. فقط یو دوه درې خویندې وې چې په هغه په کابل په ښار کې دوی فعالیت کوو، وظیفې لرلې، کار یې کوو. او کله به چې اتم د مارچ راغې په لوکس هوټلونو کې چې تقریبا په اړه غونډې باندې په زرهاو ډالره مصرفېدل، اتم د مارچ بل مانځل کېده په سریناپ کې کانټینینټل کې. نور زمونږ هغه خویندې چې په اطرافو کې پرتې وې، د هغې دپاره نه روغتونو، نه پکې نه مکتب و. همدا اوس زه د ننګرهار استاد یم. اچینو ولسوالۍ ته تاسو زما ورشئ، په ټول اچینو ولسوالۍ کې یوه لیسه نشته د جونو دپاره، په ټول اچینو ولسوالۍ کې یو کلینیک نشته د ښځو دپاره. زه اچینو ولسوالۍ ته تلم په شینوارو کې، زما خور تقریبا 15 کیلومتره په سر باندې اوبه انتقالې ته، د سکول اوبه ته نه وي، د هغې د سر یخته ټول ټکېدلي وو. موږ باید داسې ونه وایو چې د ښځو دپاره په دې شلو کلو کې دنیا ټوله ګلو ګلزار وه. هېڅ کار ورته نه دی شوی. موږ خو نه شو ویلی چې کابل افغانستان دی، بلکې افغانستان ډېر نور ولایتونه هم لري. زموږ ښځې د هېڅ شي نه حتی هغه ابتدایي سهولتونه ورته نه و. خو خیر چې اوس موږ په کابل کې یو څو خویندې وې، زموږ هماغې فعالیتونه کول. اوس په خارج کې مهغې چغې وې، ملګرو ملتونو ته هماغې ځي. موږ خو نه شو کولی چې ووایو چې دا دوه درې خویندې زموږ د ټولو افغانستان د ښځو استازیتوب کوي. زه داسې نه شم ویلی چې یعنی موږ په دغه حالت خوشحاله چې دا اوس دی. موږ د دې غوښتونکي نه یو چې باید دغه حالت هم تغییر شي، د ښځو دپاره کار وشي. خو هغه فاصله چې د ښار او د اطراف د ښځې په منځ کې و، هغه باید له منځه لاړه شي. په واقعي ډول ښځې دپاره بنیادي کارونه وشي، په اطرافونو کې ورته مکتبونه جوړ شي. زما د نورستان نه یوه ښځه اولادي مریضي لري، هغه په اسپانیا چې توی ننګرهار پورې را رسی هغه تلف کیږي. مګر په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل. په نورستان کې ما یو شفاخانه جوړه نه کړی شوه چې زما خور چې په اس بیا په قچرې اچي او په ننګرهاره پورې را رسې او په لاره کې تلف کیږي، د هغې تداوي عمل ته وشي. تر میلیونونو ډالره د ښځو په نامه راغلل. مګر زما خویندې دپاره خو کار نه دی شوی چې موږ الاو بلا به ګردنې ملا ټول په دې نظام په دې حکومت واچو. موږ د دې حکومت هم په دې شرایطو کې چې دغه کم نظر دی د دې طرفدار نه یو، اما موږ وایو چې باید په واقعي ډول د ښځو دپاره کار وشي. یعنې دنیا باید په دې پوه شي چې افغانستان ښځو دپاره دومره کار نه دی شوی چې دومره دوی چغې وهي. یو دوه درې ښځې باندې خو موږ د ټول افغانستان نه شو ویلی چې ښځو دپاره کار شوی. زه په دې وایم چې باید
تاسو یادونه وکړه چې د شذو د پاره کار نه دی سوی، خو آیا د پدې موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که 1% هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د شذو هغه لاسته راوړنی چې شونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راوخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي، خو د نجونو اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
تاسو وایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دوی حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متیقین چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغې خپل تعلیم وکړي. د دې په مقابل کې به موږ کلک ولاړ یو مبارزه به کوو، اما داسې م نشو ویلی چې د یو دوه درې ښځو د خاطره چې دلته فعالیت اوس په ټپه ولاړ دی، ملک یې پرېښی فیسونه اچولي چې ته ودرې زما ژوند په خطر کې دی. موږ وایو که موږ باندې بده ورځ هم راځي هم دلته به یو مبارزه به کوو، او که چیرې ښه ورځ وي موږ به خپل خلکو دپاره کار کوو. همدا اوس په افغانستان کې یو خپل ولس سره ولاړ یو، خو موږ هم یوه خبره ده چې دې باندې باید اعتراف وکړو چې کار وشو په دې شلو کلو کې افغانستان کې د ښځو دپاره، خو نظر کومکونو ته چې وګوري چې په میلیاردونو ډالر راغلل بیا هم ښځو دپاره هېڅ شیم نه و. که ورکشاپ و که سیمینار و فقط په مرکز کې و کابل کې و هغه هم په لوکس هوټلونو کې، زما د اطراف ښځې دپاره هېڅ کار نه دی شوی. آیا ښځه یوازې په کابل ښار کې اوسېږي که په اطرافونو کې اوسېږي؟
آغلی یون، تاسې وویل چې په اچین ولسوالۍ کې لیسه نه ده جوړه سوې تر اوسه پورې، چې دا ستاسې په نظر باندې د تېر حکومت یو نیمګړتیا وه چې وای نه کړی سوای؟ ځینې راپورونه داسې وایي، زموږ میلمنو حتی ویلي دي چې په هغو سیمو کې چې زیاتره اکثریت میلمانه کسان یعنی میشت دي، هغه د پښتنو میشتو سیمو کې طالبانو به پر شونځوی باندې حمله کولې او د نجونو شونځوی ته به ځانګړې توګه اور اچاوه، او په هغو سیمو کې چې نور د نورو ژبو خلک به هغوی به تلای سوای و شونځي ته، خو د پښتنو سیمو او د پښتنو میشتو شونځي به نه پرېښودل. نو دا ستاسو په نظر چې آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې په
هلمند په هغه سیمو کې چې زمونږ د هزاره ورونو ژوند کوو د هغې مکتبونه خلاص وو، خو په هغه سیمو کې چې بدبختانه زمونږ پښتانه ورونو ژوند کوو هلته مکتبونه تړل شوي وو. او بله خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تېر حکومت هم ناغېړې کړې، هغه ساحې وې مثلا د دې سرک ساحه زه تاته خیم چې نه زه په همیشه هلته ورتلم، هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یا قلم یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نه و، د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه ښځو جړل، ما ته یې ویل وي دا زما سر وګورې ختې ټول ټکېدلي وو، زه 5 کیلومتره 6 کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنې موږ باید داسې ونه وایو چې په ښځو دپاره په تېر نظام کې ډېر کارونه وشول، یعنې شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ما ته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ را ته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړه وي، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نه شوه پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وی ښځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم خو مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وی او راغلې وی په پارلمان کې ناست وم. ما هم په غونډو کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې. خو زه تاته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او خواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجال وو چې ما ته سمبولیک کارونه، ما ته شعاري کارونه مه کوه. وخت چې ته ما بام ته جګې، خو باید زه په ټپایه هر یوه نه پورته شم بیا لاړه شم بام ته، خو ته ما فراشوټي په بام مه قطع کوه، دا زما حقوق نه دي. او بلاخره موږ به همیشه ورسره همدا ویلې چې ما ته هغومره غربي ډیموکراسي په افغانستان کې مه راوله چې بلاخره بېته ما د ځمکې وولې، زما کلچر سره زما د دین سره منظم ما ته حقوق راکړه. اوس مثلا موږ داسې پوستونه لرل په کابل کې چې هغې باندې زموږ خویندو کار کوو، آیا په دې شرایطو کې چې ملک په جنګي حالت کې دی او څومره مشکلات وو، دی زما دپاره یوه خور راوستې وه موینه کړې وه د پالیسۍ د وزارت دفاع، آیا په دې شرایطو کې هغې ته ضرورت و؟ که په دې شرایطو کې دې ته ضرورت و چې ته ما ته په یو لرې پرته سیمه کې مکتب جوړ کړې؟ زه همدا بیا هم تکراروم چې کار وشو خو ډېر اندک، نظر کومکونو ته چې وګورې، نظر د دنیا چغو ته چې وګورې، په افغانستان کې د ښځو دپاره ډېر کم کار وشو. موږ یو دوه درې ښځې مثال ورکولی نه شو، دغه د سروبي نه چا خواد کې په مشرقي کې تاسو راشئ زما د اطرافو ښځې وګورئ، تو ته وایي اتم د مار چیشته وایي، دی پهنه پوهېږي چې اتم د مار چیشته وایي. اما تا ما ته په کانټیننټل او سرینا کې په زرهاو ډالر په مصرفول ماته د غونډه پنیول زما دا په څه په درس خور ماته به د مکتب جوړ کړو نو دا مشکلات شته اوس هم مشکلات شته که طالب چیرې ښځه مکتب ته پری نه دي موږ د دې په مقابل کې ودریږو او جنجال به سره کوو استدلال به سره کوو ته به وایو چې دا زما حق ده که چیرې ښځه وظیفې ته نه پریږدي موږ سره جنجال کوو چې وخت ته په کوم دلیل زما نه پریږدي چې تل وظیفې ته وخت چې زما په کور کې نارینه نه دی او ښځه میړه مړي زوی غټ نه ای آیا ښځه د دې حق نه لري چې وظیفه اجرا کړي خیر خپامیز ده د خرڅ دا څه رقم برابر کړي که ته ماته کور ته راوړې زه به کینم په کور خو که څه رقم یې راته برابر کړي لکه خور چې مخکې وویل چې ما اتلس کاله مکتب ویلې ما اتلس کاله ما مکتب ویلې تر ماسترۍ کچه پورې مې ویلې د ننګرهار لرې پرتو سیمو ته تللی یم په ننګرهار کښې مې اول ځل د ښځو ټولنه افتتاح کړه په لومړي ځل مې په ننګرهار کښې د ښځو مجله د نایي په نوم افتتاح کړه په ټولو جرګو کښې مې ګډون کړی اما ناامیده کېږم نه مبارزه که دا د شګو مزل دی وهو به هر وخت کېږي کار به کوو اما بیا هم زه وایم چې نه غربي ډیموکراسي دلته پلي کېدی شي او نه تنګ نظره سیاست چې ښځه یا په ګور ده په ګور موږ د اسلامي اصولو افغاني کلچر کې د ښځو لپاره حقوق غواړو
مننه اغلی آریان یون تاسو پر لیک را سره پاته سی بیرته به تاسو ته راځم اغلی موسکا تاسو د یون صاحب خبرې واورېدې آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الې په توګه استفاده کوي
لکه څنګه چې میرمن یون هم ورته اشاره وکړله زه د دوی له خبرو سره موافق یم په افغانستان کې په تېر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې لکه څنګه چې مثالونه دوی هم ورکړی دا نظر زه تاییدوم او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید ښځو ته حقوق ورکړي اما دوی وایي چې موږ باید پرې باندې خپل منځ کې خبرې وکړو د دې خبرې ما ته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکله او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دوی مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو همغسې به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کښې دوی له ښځو سره ډېره ښه رویه کوله چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی اما دغه وروستۍ پېښې چې موږ ګورو په سوشل میډیا کښې چې کومې ویډیوګانې راووتلې داسې ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلی چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي چون افغانستان تغییر کړی دی پخوانی افغانستان نه دی د افغانستان مېرمنو اوس تغییر کړی دی هغه پخوانۍ مېرمنې نه دي دوی مبارزه کوي خپل غږ غواړي چې اوچت کړي هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاسېږي مظاهرې کوي خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې دا یو پرمختګ دی دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هېڅکله نه غواړي خپل آواز خاموشه وساتي نو زه فکر کوم چې دغه اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار رسي او دوی نړۍ ومني باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنې چې هغه حداقل څه چې ونو هماغه د دوی پرېږدي او څنګه چې نظام و هماغسې د دوی مخته یوسي که چېرته دوی داسې کار ونه کړي لکه څنګه چې دا یوه غټه فاجعه ده چې یو پلار جګېږي خپله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي هغه هم په قسط باندې په کومه نړۍ کښې داسې یا په کوم هېواد کښې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کښې کېږي موږ وګورې سعودي عربستان یو اسلامي هېواد دی هلته په دغسې وخت کې هلته کنسر دایرېږي په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي نو نو د اسلام څنګه اسلام دی غواړي زه خو په دې سپوینه شوم چې دوی څه غواړي نو کدی غواړي چې خمس تلارسي نو مې قدم کې خو دې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس تلارسي ځکه چې غته غوښتنه هم د مېرمنو اوس مهال هم ده چې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې کار وکړي د دې اجازه ورکړي چې درس تلارسي زم دا اوس ډېرې مېرمنې پیژنه چې دوی زی دفترونو ته د کال لپاره خپل دفترونو ته ځي اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګه چې کله وویل تاسو راځئ موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کیږي چې داخل به ماش نه دی اخستی لکه څنګه چې تاسو هم ته اشاره وکړه ډیری انجونې یا ډیری مېرمنې د خپل کور سرپرستانې دي خپل کور ته رزق وړه اما هغه ټول اوس په کور ناست دي نو کله چې دغه شرایط دوام ومومي نو له یو ډیر غټ ناورین سره به موږ مخ یو نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي په داسې حالت کې بیکاری د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به سره مخ یو هغه هم ډیر لري نه ده ډیر نږدې وختونه کې به سره مخ یو
بله موسکا جانې کته سی په دې اړه باندې مشته کې ساو کوي چې تاسو غوښتل خپل وظیفې ته دوام ورکړی تاسو ته څنګه وویل سول چې نور وظیفې ته مرزه یا څنګه تاسو مخه ونیول سو چې د خبري علي څخه خلاص واخلې
لکه څنګه چې ډېرې مېرمنې دې سره مخ شوې دي زما هم ځان ته قصه ده کله چې کابل د دې پلاس د طالبان پلاس سقوط وکړ نو هغه ورځ په دفتر کې ومه زه په دفتر کې هم کار باندې بوختم چې همکاران زغل ماته ویل چې موسکا د 12 تر اوسه په دفتر کې ناشته باید لاړه شي کوتا مال ول و چې طالبان کابل درال مال شاید دوی ما سره ټوکه وکړي کنه جدي مونږ نه غنل از ما خپل کار پیدا ما ورکلا یو وخت چې ګور نور همکاران ډیر ورخطا راغل ماته ویل چې لطفا لاړه شي کوتا زه هم لکه نور غونې نو لاړه ما کوتا یو دوه ورځې لاندې دفتر ته کبیر ویریدلی و ما نه مشو کاوله اما په دریم ورځ باندې چې کله د دفتر ته لاړم د دروازې ګاردان زه پرې نه خدل چې داخل د دفتر شم ما ترې چې تاسو اجازه نه لري موږ ته رهبری ویلې چې مېرمنې اوس اجازه نه لري کله چې موږ تاسو ته ویل تاسو کولای شئ دفتر ته راشي دا یو ځنه دوه درې ځلې زلاړم اما لمدې جواب سره مخ شوم نو نور می جوړه ته مو نه شکرلې چې لاړه شم نور کیناستم پکور چې کوم زمينه مو صحیح نشي چې زه د کارت ادامه وکم نو اندازه د دې مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه نو سره تماس لرم چې د دفترونو ته تللی دي خپل ځای کې ناشې چې کار وکي اما راغلي د طالبانو ته لې چې ولې حتی ګاردان من په اوسه سي چې د تمن اجازه ورکړي دفتر ته راشي
بله او بیا تاسو او تاسو همکاران خو غوښتل سوي نه و په یعنی تاسو ته کوم تهدید وکړي چې تاسو به تاسو په خطر سره مخامخ شئ
په هغه ورځ کې دوی مونږ سره خره بیا کوله یعنی شاید دوی ته ویل سوي و چې باید تاسو ریښواله اونې کې به نه سره اول ورځ کې چې موږ تللو ډیر په انسانيت موږ ته ویلي چې موږ رهبری ویلې دا دای موږ وظیفه ده موږ شو کالتاس ته اجازه درکو چې داخل لاړ شي نو ورسته ورسته نو بیا ځلا نه ډم نو بدري د کچ لاړم دوی ما سره خره بیا وکړه لپاره نه خدای ما ما را بیا ښه ما ورسته چې نور هم کاران نتللی نو دوی سره په خوشنات په تاوتری خالي خبرې کړې وي او اجازه نه ورکړي چې دفترونو ته لاړ شي
ش ډیر مننه موسکا جان ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو اغلی یون ستاسو څخه به دا پښتنه وکم کله چې تاسو هغه ویډیوګانې ولیدئ چې د افغانستان په پارلمان کې په هغه ودانۍ کې چې تاسو به هر ورځ پکښې کښېنستلاس او د افغانستان لپاره به مو قوانین جوړول په دغه ودانۍ کې ځینې کسان چې طالبان و او اردو ژبه یې غالبان ویله دغه ویډیوګانې راووتې د دې ویډیوګانو په لیدلو سره تاسو څه احساس درلود
ولنه موږ دا ویډیوګان کتلې دي چون جنگي حالت نو زمنګ تیر حکومت قدرت د لاس ور کړو نیوی کسان افغانستان ته داخل شوی او مخصوصا کابل ښار ته نو د دې ویډیوګان لیدل دومره جدي نه ده ځکه زه پوهیدلم چې دا طالبان نه وي او کمبل نور کسان داخل شوی وي افغانستان ته او کمبل تنظیم وی یا کومډاله وازکه موږ په او یا یو مکلو کې هم دا تجربه کړی کله چې د نجیب نظام سقوط وکړ او دا و تنظیمونه افغانستان ته داخل شول. د دې نه بدتر حالات موږ لیدلې چې یتیم په جړه پوخت دی. موږ هم دلته په افغانستان کې دا ټول جنگونه تیر کړي، حتی داسې حالات موږ لیدلې چې ښځې په بریکوټ سینما کې ځوانندې کړې وي، اندامونه ترې غوڅ کړي وو، ځوانندې ښخې کړې وي. نید زمونږ خور چې په مکرانو کې ځان یې د شپږم پور نه لاندې خطا کړ. یعنې داسې واقع موږ دپاره نوي داسې پېښې ډېرې په افغانستان کې تېرې شوي، مخصوصا او یایمو کلونو کې. خو وروسته همدغه کسان چې په اویایمو کلونو کې راغلل دغسې فجایع وکړي، نیکټایي ووهلې او بالاخره د ښځو د حقوقو مدیان هم شل او د بشر د حقوقو مدیان هم شل. نو د هغې د خاطره موږ تل پارلمان کې د دغه خلکو کېناستل کومه نوې خبره نه وه، خو موږ وایو چې که چېرې طالب بیا هم د تېر نظام کړنې تکرار کړي، زه فکر کوم چې وایي قهر فقیر نقص فقیر ځان ته به تاوان ورسوي. خو یو امیدواري شته چې کله موږ اوس ګورو چې په زیاتره ولایتونو کې د جنکو مکتبونه شروع شوي دي، په پاسپورت ریاست کې موږ چې ځو ښځې کار کوي، په میدان هوایي کې ښځې کار کوي، نو دغه یو امیدواري موږ ته پیدا شوې ده چې انشاءالله دوی به ځان اصلاح کړي او د ښځو حقوقو ته به درناوی وکړي. او په کابل کې او یا ځینې نورو ولایتونو کې چې اوس د ښځو په تعلیم محدودیت دی، دا به انشاءالله لرې شي د مینځ نه. او که چیرې په همدغه شکل دوام وکړي، زه بیا تکراروم چې زموږ ولس او پخوانی ولس نه دی، هڅه غواړي چې لوري تعلیم وکړي، اولاد تعلیم یافته شي. نو زه فکر کوم بیا به د دوی بیرته د دوی په نقصه مانیږي، ولس په مقابل کې راځي شي، ځکه چې اوس زیاتره خویندې زموږ په ښار کې په وظیفو کې دي. دوی دپاره ستونزې باید پیدا نه شي، دوی خپلو وظیفو ته لاړ شي. همدغه راز تعلیم دروازې په د ټولو خویندو، یوازې دوه درې ولایتونه نه، د ټولو په مخ باید خلاص شي. نو دغه کوم علایم چې موږ ګورو، موږ داسې وایو چې کېدای شي په یو څو میاشتو کې نور هم پرمختګ وشي. کوم بندیزونه چې د ښځو په مقابل کې په افغانستان کې دي، دا به انشاءالله رفع شي. او که چیرې بیا ونه شول، نو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت کې ولس به د دوی په مقابل کې راځي، نه یوازې ولس بلکې دنیا به هم فشار راوړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې د دنیا ځینې فشارونه سیاسي دي، یعنې هغه نه د ښځو د حقوقو حق دی او نه د بشر د حقوقو. ځکه په اطرافونو کې چې کله زموږ خویندې په ډېر بد حالت وژل کېدلې، هغه وخت هم دوی غږ نه دی پورته کړی، نه دي ویلي چې دغه خویندې چې په اطرافونو کې وژل کېږي یا بمبارد کېږي یا په نورو ډول ډول مشکلات وژل کېږي، هغه وخت نه حقوق بشر او نه د حقوق د ځانو. موږ د ښځو چارو وزارت لره، خو د ښځو دپاره هېڅ کار ونه کړ. موږ حقوق بشر لره، خو کله چې بېوزي کې بمبارد شو، په زرهاو ماشومان او ښځې به مړې شولې، هېچا هم غږ نه پورته کړ چې دلته حقوق بشر یا د ښځو حقوق نقص شوی دی. ځینې ستونزې پخوا هم وې او اوس هم دي. زه بیا هم وایم چې تعلیم په ښځې او نر فرض دی. که چیرې خویندې زموږ تعلیم ته پرې نه ښودل شي، که چیرې اوس خو مشکل په یوازې په ښځو نه دی، په نورم دی. زموږ ټول نارینه په کور کې ناست دي، ماشونه نشته، یوازې د خویندو نه، د نارینهو هم نشته دی. خو دا ستونزه باید په بنیادي ډول حل شي، په بنیادي ډول حل شي. هغه مملکتونه چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه باید د حکومت د طالبانو د نظام یا د حکومت اصول زمونږ د ولس سره ونه باسي. هغه څه چې زمونږ ولس پورې ارتباط لکه د دوی پیسې چې دوی کنګل کړي، دا د ولس پیسې دي، دا دغه پیسې نه دي د طالبانو، دا د ولس دي. همدا اوس زموږ تجارت په ټپه ولاړ دی، همدا اوس زمونږ بانکونه تړلي دي، همدا اوس ټول خلک په کور ناست دي، بیې ورځ په ورځ لوړېږي، اقتصاد صفر سره زر دی. نو دغه ستونزو په خاطر باید دنیا بېرته افغانستان سره مرسته وکړي، باید بریته افغانستان سره کومک وکړي. که چیرې دوی په دغه شکل چې عام د دنیا فشار وي او په دغه شکل رواني، زه فکر نه کوم افغانستان کې به بله فاجعه منځته راشي. او بالاخره مسؤلیت یې بیا زموږ د همدې نړیوالې ټولنې دی، ځکه چې باید دوی د ولس حق ونه خوري. دوی باید فشار کړی وي په طالبانو راوړي، او که فشار هم د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د بشري حقونو په برخه کې یا په نورو برخو کې دی راوړي، باید سیاسي نه اوسي، په واقعي ډول اوسي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالب باید تغییر وکړي، ښځو ته درناوی وکړي، ماشومانو ته درناوی وکړي، تعلیم ته اجازه ورکړي، دته اقتصاد باید د افغانستان په خپو ودرېږي. که چیرې ونه شي، نو دا به د افغانستان لپاره نه یوازې افغانستان، خو بېد هغې هم تباه دی، غرق دی، خو نور دنیا ته به هم ډېر تاوان رسوي، هم د سیمې هېوادو ته او هم هغه ابرقدرتونو ته به هم تاوان رسوي. ځکه ښه مثال د سپتمبر پېښه وه کنه، چې تر اغېزې پورې هم تاوان ورسېده. زه فکر کوم چې دواړه خواوې باید نرمښت وخوي، او د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې او نورې ستونزې باید حل شي.
شه مننه یون صاحب تاسی او مسکاجانی تاسی دواړه لمر سر اوسی زبه اوریدونکو ته خپل شمیره اعلان کړم ک اوریدونکو ک تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره خپل تبصری شریک کړی یا زموږ لملمنو څخه پښتنی وکړي مشت زنګ وهي د سکایپ نوم ازادي ډاټ رادیو دی او د واتساپ شمیره 00420221240401 دغه زموږ د واتساپ شمیره ده. روشان صاحب چې زموږ د دې تخنیکي برخې مشر دی دی وایي چې یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه مسلمیار د هلمند ولایت څخه سره د ټلیفون پر لیکه یم.
مننه مسلم یار صاحب چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري ک تاسو کومه پښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه یا تبصره کوئ مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم په دې ویاړم د مثبت کار مې چې تاسې هڅېسي دی چې د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس غږ تر چا پورې رسوئ. خو زما په والله بلاکه دا نفس وجدان دا مني چې زه خپل خور لور مور یو نارینه ډاکټر ته بوځم. موږ په تېر نظام کښې دلته ښځې په قومي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې تر فشار لاندې دي. دلته زما ژوند مهم دی، دلته زما صحت مهم دی، دلته زما د بچیانو مکتب او تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه اخلي چې ښځو څو کاله مخکې درلودل په کلیوالي او ترافیل سیمو کښې چې هلته به مکتب جوړ شي ښځې په تعلیم افته چې هغه د خلکو سره خاورې شوې. او بل زما د نړیوالو څخه دغه هیله ده چې دا نظام یو نری تار دی، پر دې ډېر فشار مه راوړئ. که دا کار وشکې دی بیا به تاسو ته خطر پېښ شي. تاسې تل د افغانستان او کنګلسي پیسي علاقه د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس دا په ډېر غټ مشکل کښې دی.
بله ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
عبدالغفار ننګم د هلمند ولایت څخه سلامونه ونیکم هیلې مې ومنئ.
ننګ صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښې ښځې پروګرام دی که تاسو کومه پوښتنه لرئ.
د میرویس اخلاقي په هیله زه وایم چې باید نجونو مکتبونه باید بېرته شروع، ښځو ته باید خپل درسونه بېرته پر وخت ټاکلي استادان راسي، ځکه چې د اسلام نه نظره ښځې او پر نر د علم زده کړه فرض ده. نو باید مکتبونه خلاص شي، هغه دی چې کله کم مکتبونه بند کړي دي.
بله ډېره زیاته مننه ستاسو تبصره مو واخیستله چې ستاسو غوښتنه وه. اصلا یون صاحب تاسو د اورېدونکو خبرې هم واورېدلې. ستاسو او مسکا جانې سره به خبرو ته دوام ورکومه. تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانخیستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې